إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم ازما ددين او د مذهب محترم مسلمانانو ورونو تاسو په دنیا کې ویني چې د خلکو د لاسونو څخه ډول ډول کړنی رامنځته کیش ځینې کارونه ښه وي ځینې کارونه بد وي ځینې کارونه په حقیقت کې ښه وي خو خلک بد ورته وایي او ځینې کارونه په حقیقت کې بد وي خلک ښه ورته وایي او ځینې داسې کارونه وي چې په دنیا کې غټ غټ انقلابونه منځته راوړي ځینې داسې کارونه وي چې په دنیا کې د خواخوږۍ او سوکالۍ سوري پر عالم باندې وغوړوي او ځینې کارونه خلقو لازم بللی وی او ځینې کارونه خلقو بد او ناروا ګڼلی وی دا کارونه چې په دنیا کې ترسره کیږي د دې کارونو اصلي معیار اصلي شوالی او بدوالی هغه کار دی هغه شوالی او بدوالی دی چې الله جل جلاله ورته ښه او بد ویلی وی ځکه موږ ټول پر دې باور لرو چې الله عز وجل دومره علم لري که چیرې د تمام عالم د انسانانو پیرانانو ملایکو ټولو علم سره راجمع سي یوه ذره هم امکان نه لري چې د الله علم ته دې ورته سي ورنږدې دله سي نو دومره یو عالم ذات دا به حتما په د کار د ښو په انتخاب کې چې یو کار ښه دی یا بد دی دا هم تر ټول عالم مخکې دی دا ښکاره خبره ده او بل دا چې الله خالق و مالک د دې ټول عالم دی د ښو او د بدو خالق و مالک دی نو په دې لحاظ باندې ښه او بد هغه دی چې الله ورته ښه او بد وویل راسو اصلا هر عمل هر حرکت چې د انسان څخه ترسره کیږي پر دې وژغیږو څنګه حرکت رامنځته سي او څنګه بیا حرکت او عمل ته ښه او بد وویل سي ورونو دوستانو تاسو وګورئ کله چې یو څوک کار ترسره کړي اول په انسان کې یو ډول حرکت خوځښت راځي هغه کار یا په ژبه ترسره کیږي یا په لاس ترسره کیږي یا په فکر او په دماغ ترسره کیږي هر یو عمل چې ترسره کیږي د انسان د اعضا او اندامونو یو ډول حرکت ته اړتیا لري دا ښکاره خبره ده کله چې انسان حرکت کوي دغه حرکت د انسان د دوو شیانو ته اړتیا لري یو محبت او بل اراده دا دو شیان مهم دي د شورو شانتیا لپاره به یو مثال ووایو یو سړی ځي په مسجد کې لمونځ کوي اول به دغه کس د لمانځه سره مینه او محبت پیدا کوي دا د ده زړه به دا فیصله کوي د ده زړه به غوښتنه د دې کار کوي بیا به دی دویم وارې روانېږي که چیرې د ده په زړه کې کرکه وي نفرت وي هېڅکله دی لمونځ نه کوي که چیرې یو کافر ته وویل سه چې ته ولاړ شه په مسجد کې لمونځ په جماعت ادا کړه هغه یې نه کوي ولې خو په زړه کې محبت ته دې کار سره نه لري په زړه کې د دې کار سره مینه نه لري په دنیا کې داسې یو کار چې یو څوک په خپله خوښه باندې کوي هغه محبت ته اړتیا لري هېڅکله څوک داسې کار نه کوي چې دی ورسره محبت نه لري دا مهم شی دی او دوهم شی چې حرکت اړتیا ورته لري هغه اراده ده کله چې د انسان اراده نه وي تر هغه وخته پورې کار ترسره کولی نشي دی به حتما اراده کوي په زړه کې به د هغه کار د کولو فیصله کوي بیا به هغه کار کیږي خو که چیرې دی د یو کار سره څه هم محبت ولري مګر اراده چې یې ونه کړي تر هغه وخته پورې هغه کار نشي ترسره کولی نو دغه اراده ده چې ده ته هغه لاره شي طریقه شي او دی په عمل پیل کوي کله چې د یو چا په زړه کې محبت د یو کار رالی کله چې یو چا په زړه کې اراده د کار وکړل بیا نو حرکت رامنځته کیږي دغه حرکت چې رامنځته سو دغه حرکت دوه ډوله دي یو صحیح حرکت وي یو غلط حرکت وي حاصل ده یو سړی یو حرکت کوي د حرکت شرطونه د یو چا په زړه کې رالل
د یو چا په زړه کې دا خبره جوته سوه چې دی به یو عمل ترسره کوي، نو په زړه کې محبت دغه کار سره راغی، په زړه کې دغه کار اراده وکړل، هغه کار یې شروع کړي، دغه کار به طبعاً یا ښه وي یا به بد وي، دا خو معلومه خبره ده، په دې کې شک نشته. دغه کار چې ښه دی او بد دی، په دې کې مخکې موږ خبره وکړله چې ښه کار و هغه کار ته ویل کېږي چې د الله جل جلاله رضایت باندې راځي او الله ورته ښه ویلي، او بد کار هغه کار ته ویل کېږي چې د الله عز وجل نافرماني پکښې نغښتې وي او د الله جل جلاله د غضب سبب ګرځي. غلط کار، غلط حرکت، ناوړه او بد حرکت، ښه حرکت، د شو او د بدو معیار دا د الله جل جلاله په قدرت کې دی. د الله جل جلاله له لورې څخه چې کم کار ته ښه ویل سوي، کم حرکت ته ښه ویل سوي، هغه ښه حرکت دی، او کم کار ته چې بد حرکت ویل سوي، هغه بد حرکت دی. د دې اختیار د انسانانو په لاس کې نشته چې خلک یو ښه کار ته بد ووایي یا بد کار ته ښه ووایي. څه دې چې عالم وایي په ځینو کورو کې او په ځینو نالوستو او بې علمو خلکو کې داسې رواج وي چې کله یو ناروا کار وي، د یو چا دفاع ورته وویل سي چې دا ناروا کار ولیکې، وایي تا خو ګرد دنیا کې څه دی چې ګرد دنیا کې، ګرد دنیا دې یوه فیصله وکړي، هغه دې د الله عز وجل ناخوښه وي، هغه فیصله رد ده. ګرد دنیا دې یو کار وکړي، هغه دې د الله جل جلاله نارضایت پکښې وي، هغه کار بد دی. ښه کار هغه دی چې الله ورته ښه وویل. که چیرې د دې تمام معلم انسانان پر کفر باندې روان سي، د الله په نارضایت روان سي، د الله په روا خو نسته باندې، مګر تا ته اجازه د دې نسته چې ته په دې دونې دنیا په خلکو پسې ولاړ سې، بلکې ته به په هغه لاره پسې ځې چې هغه الله ورته ښه ویلي. علیه السلام چې کله راغلی و دنیا ته او د اسلام دعوت یې شروع کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعوت د اسلام و دین ته رابلل اول یوازې د ده مبارک څخه پیل شو. په ټوله نړۍ کې ټول خلک د ده مخالف وو، په ټوله نړۍ کې چا د تایید و تصدیق نه و کړی، یو فرد. نو دلته چې دا ټولو خلکو کومه لاره تعقیب کړې وه، هغه ښه وه یا هېڅکله نه؟ هغه بده وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه لاره دی ته وښودل، همدا لاره ښه وه، همدا حقیقت لاره وه. نو په دې منظور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړي، یو په یو خلک د اسلام و دین ته داخلېدل، آن تر دې چې د نړۍ تر کنج کنجه پورې د اسلام مبارک او سپېڅلی دین ورسېدی. نو تا ته هم وایي، ای وروره مسلمانه، که چیرې یو کار هر څومره انسانان کوي، مګر تا ته د دې اجازه نشته چې تا هغه کار ترسره کړې چې الله بد ورته ویلي. خصوصا په معاصره زمانه کې دا نوي ځوانان تلویزیونونه او دې ته ورته څه ناروا شیان چې په کورو کې دي، خلک دې ته توجه زیاته کوي، وایي دا یو داسې عمل وګرځېدی چې د دې څخه چاره نشته، ټوله خلک په اخته دي، ټوله خلک دې ګناه کوي، ناروا کوي. تا ته اجازه نشته که ټولو کورونو په کور کې ناروا فلمونه او د تلویزیون ناروا پردې ښکاره کولې، نو تا ته د دې لاره نشته چې ته دغه کار سه استفاده وکړې. که چیرې ټولو خلکو د سنت خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او سپېڅلي دین په خلاف خپل لباس او پوشاک جوړاوي، یا یې خوراک کاوي، یا یې کسب کاوي، تا ته اجازه نشته چې ته هغه کار وکړې. خو دا ستا کمزوري ده چې ستا ټولنه، ستا خلک ناروا لارې ته مخ شوي دي، او ناروا دودونه، ناروا رواجونه یې په ځان کې عام کړي دي. خو پاک په دې توانېدلی دي چې خپل ناروا رواجونه ستا په ټولنه راننه باسي، خپل ناروا حرکتونه، ناروا اعمال تا ټولنې ته راوړي، یا ستا ټولنه خود به خود د هغو تر تقلید لاندې راشي. مسلمان ورورو، دا ستا کمزوري ده، ستا څخه نیولی بیا بېرته تر تا پورې. حاصل دا چې غلط حرکت چې د چا په زړه کې محبت دی او کار سره پیدا شو، اراده یې هم وکړل، دغه حرکت مخکې موږ وویل چې صحیح حرکت، غلط حرکت. غلط حرکت هغه دی چې د الله جل جلاله د نافرمانی او غضب سبب ګرځي، که څه هم ټوله دنیا هغه کار ترسره کوي، هغه بد دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. الله جل جلاله فرمای، ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای، ته به ډیر داسې کسان ووینې چې په ګناه او تیری ظلم کې به هڅه او کوشش تلوار کی سعی او کوشش بکی پمنډه او پزغاست به واغه طرف ته ځي. ډیر کسان بداسې وي مګر دا کار ډیر بد دی. ډیر خلک بداسې کوي. ته مه کوه ای پیغمبره، ستا پیروان ځینې مانا کړه. په دې کې د الله نه رضایت دی، اسم عدوان د الله نه فرمانی، گناه و تجاوز. دا که څه هم هر څومره انسانان کی تا ته اجازه نشته، او دا خبره هم ثابته ده که چیرې ډیر نه بلکې ټول خلق د الله جل جلاله په نافرمانی او نارضایت کې هڅه او کوشش وکړي و الله ته ضرر نه سره سوالای. ځکه الله جل جلاله خپل پیغمبر ته ډاډ او تسلیت ورکړی دی او ته فرمایلی دی: ولا يحزنک الذین یصارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا يريد الله. الله جل جلاله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تفرمای و ای پیغمبر، کم کسان چې د کوپر لپاره یا په کوپر کې سعی او کوشش کی چې د کوپر باطل دین دغه ثبات وساتي، پرمختګ او ترقی ولور کی، خلق د اسلام د دین څخه رامه نه کی، دا الله جل جلاله ته د هیڅ ضرر نه سره سواله. ته به خفه کیږه مه، غمګینه کیږه مه. تا ته چې الله کوم حرکت ښودلی دی هغه صحیح حرکت به تعقیب کا. دغه باطل حرکتونه چې کی د الله ته ضرر نشي رسولی. نو مسلمان ورور، دا هدایت تا ته هم دی. هر څومره انسانان که ستا په کور، ستا په ټولنه، ستا په محل و مسجد، ستا په بازار، ستا په هیواد کې پر باطل روان وي، د ناروا دودونو، ناروا رواجونو، د کفري کارونو لپاره سعی او کوشش کوي، مسلمان وروره تا ته اجازه نسته. او مته خوافه بدوه، ته خپل دعوت کوه، هغه لار تعقیبوه چې الله درته ښودلې ده، الله ښه درته ویلې ده. دا شیان والله ته هیڅ ضرر نشي رسولی. الله د دې پروا نه لري که چیرې ټول عالم د ټوله مخ د مځکې خلک د الله په نافرمانۍ پیل وکړي، بیا هم د الله پروا نشته. بند نه الله ضرورت ورته لري. دا د دوی ضرورت دی، د خلکو ضرورت دی، د الله ضرورت نه دی. د خلکو ضرورت دی چې د الله د قهر او د غضب ځان وساتي، د الله هیڅ ضرورت دی ته نشته. نو که ته مسلمان وروره، ته د دې ضرورت احساس کوې چې د الله د قهر او د غضب څخه خلاصم، نو د الله دا هغه کارونو څخه مانا وکړه چې الله ته ځینې منع کړی. او که چیرې ضرورت نه احساسې، بیا نو ته دلاوره، بیا نو تا ته هر څه چې زړه درته وایي هغه کوه. دا د غلط حرکت هغه معیار دی چې د الله نه رضایت او د الله غضب دی. فقط کم عمل چې د الله نه رضایت پکشي او د الله نه فرمانی پکشي او د الله د غضب سبب ګرځېدی، لکه په دغه آیاتو کې چې اشاره ورته وسوه، یا صریح وویل سول، همدا غلط حرکت دی. او هغه حرکت چې د الله جل جلاله رضایت پکشي و، هغه حرکت ښه حرکت دی. مخکې موږ وویل چې هر حرکت چې د انسان د وجود څخه ښکاره کیږي، د انسان د وجود څخه، د انسان لاسونه، پښې، سر، سترګې، دماغ، دا په حرکت لویږي، د هوشیارو ته اړتیا لري. هغه لکه یو محبت دی یو کار سره، چې دا کار محبت به د ده په زړه کې راځي، بیا به دغه کار د کور لپاره د اراده کوي، نو بیا حرکت راځي. کم بې ارادې حرکت چې راځي، دا د لیونیانو څخه راځي، ځکه لیونیان اکثره پر لارو پر کوڅو باندې روان وي، بې مطلوبه ږغیږي. څوک چې پوهه و ذهن او جوړ فکر ولري، جوړ دماغ ولري، هغه بې ارادې حرکت نه ترسره کوي، او هغه حرکت ترسره کوي نه چې د زړه محبت نه ورسره. ځکه چې د زړه محبت د یو شي سره پیدا شي، دا هغه وروسته د انسان طبیعت داسې جوړ دی چې هغه کار نه کوي چې د انساني طبیعت ورسره مینه نه وي. نو ستا څخه چې حرکت ترسره شو، غلط حرکت هم وشو دی، ښه حرکت بیا هغه دی چې د الله جل جلاله رضایت وکشي. اوس نو که چېرې ته دا معلومول غواړې چې د الله جل جلاله رضایت به نو په کوم حرکت کې وي، دغه صحیح حرکت که ته معلومیې، دا څو شیانو ته اړتیا لري. اول به خپل معبود پیژنې، د چا عبادت کې، چا پیدا کړې، د چا عبادت کوونکې، معبود دې څوک دی، ته عابد د چا یې، څوک دې خالق و مالک دی، او چاته ستا رجوع ده. د شان د ځانو سره جواب کړه. ګورې زما ورونو دوستانو، انسان لږ تر لږه باید تر حیوان بهتر سي. ځکه د دې مځکې خلافت الله و انسان ته ول ورکړی دی، د دې مځکې واک الله جل جلاله و انسان ته ورکړی دی. انسان یې په ټولو مخلوقاتو بهترین ګرځولی دی. د حیوان سره باید توپیر ختم نه وي، لکه حیوان چې تش خوړل او څښل خوب کوي انسان باید داسې نه وي. انسان باید حتما سوچ فکر او سنجش ولري، ځینې د امتیاز نقطې ولري. ګورئ یو حیوان چې خپل مالک د خوراک شیان وربرابروي، د څو ورځو په تکرار سره دغه حیوان خپل مالک پیژني. هر کله چې وږی سي نو خپل مالک ته ورسي، چیرې چې د لیبې څخه مالک وویني د مالک پر لور باندې وروان سي. ای انسانه، ته هم باید خپل مالک وپیژنې. لږ تر لږه خو دومره فکر وکړي چې د سهاره تر ماښامه پورې زه بېشماره خبرې کوم، بې حسابه فکرونه وهم، بې حسابه حرکتونه کوم، او دا هر حرکت، دا هر رب د سترګو، او دا هر خبره، دا هر فکر یو ستر نعمت دی. د ښه روښانتیا لپاره درته وایم مسلمان وروره، که چیرې یو سړی وفات سي، روح یې د وجود څخه ووسي، دغه کس خبره نسي کولی. که چیرې د دې ټولې دنیا پیسې مصرف کړل سي، دغه مړ چې دا روح یې د بدن څخه وتلی دی یوه جمله نسي ویلی. نو که چیرې د سهار څخه تر ماښامه پورې ته خبرې کوې، دا هره خبره دي، دا هره جمله چې ستا تر دې خولې راوځي، دا تر ټولې دنیا تر پیسو غټ ارزښت لري. که چیرې یو سړی ګونګی وي، دغه سړی یوه جمله، یوه لیکه عبارت نسي ویلی. که چیرې د ټولې دنیا پیسې دی وشیندي، بیا هم نسي کولی. یو سړی چړوند وي، د سترګو مرغټان یې نه وي، یا د سترګو دید الله بیې ولی وي، دغه کس یو رب د سترګو پر دې عالم نسي کولی، که څه هم د ټولې دنیا پیسې مصرف کړي. او کله چې یو څوک لیونی سي، دماغي سیستم یې الله فلج کړي، دغه کس یو فکر هم نسي وهلی چې څوک، او یوه اراده هم نسي کولی. که چیرې یو سړی الله فلج کړي، دغه لاس ته حرکت نسي ورکولی. نو مسلمان ورور، ته چې د ورځې بې شمېره حرکتونه کوې، تا ستا هر حرکت نعمت نه دی؟ فلج نسي کولی. ته د ورځې کولی سي په سلهاو واره، په میاشت کې په زرهاو واره کوې، په کال کې په میلیونونو واره کوې، ړوند فقط سترګې روڼولی نسي. ته په دې ورځ کې دا ستا سترګې په میلیونونو عکسونه اخلي، دا ستا سترګو په میلیونونو شان ویني، په زرهاو شیان ویني. دا هر رب د سترګو دي، دا نعمت نه دی که ته نعمت نه بولې. ته ورسه یو ړوند ته ووایه، و دا ټولې دنیا پیسې ستا دي، ونیسه دا مصرف که، ته به یو ور د عالم ووینې، شرطینې ووینې. د ستا یو رب د سترګو د ټولې دنیا تر پیسو غټ نعمت دی، ځکه خوړون دا د ټولې دنیا پیسې مصرفوي، بیا هم د عالم نسي لیدلی. هر شی، هر حرکت، هر سکون. یو عالم وای تعجب زه و تاته کوم، ای انسانه، ته د الله جل جلاله د خدایی د لویوالي عظمت څخه بې پروا یې. ای انسانه، ستا په هر حرکت، ستا په هر سکون کې د الله د قدرت نښې دي. لږ متوجه سه، ستا حرکتونه، ستا د حرکتو څخه سکون، ستا خبرې، ستا د سترګو دید، ستا دماغ، ستا وجود، ستا عضلات، تا هر حرکت، هر سکون کې دي د الله د قدرت نښې دي. ولې بې پروايي؟ چیرې لا د الله د قدرت نښې وړ؟ ستا په هر حرکت کې او هر سکون کې د الله د قدرت نښې نغښتې دي. نو داسې داسې څوک چې د ده په هر حرکت او سکون کې د الله د قدرت نښې وي، او په هر ورځ کې په زرهاو په سلهاو نعمتونه د الله ورته متوجه، بلکې په هر ثانیه کې د الله جل جلاله بې شمېره نعمتونه وي. تاسو د طب پوهانو، رنځ پوهانو څخه، ډاکټرانو، صاحبانو څخه پوښتنه وکړي چې د انسان د زړه ضربان، د زړه حرکت په یوه دقیقه کې څو واره دي؟ نو دا هر حرکت چې ستا زړه کوي، دا د الله نعمت دی. په یوه ثانیه کې ستا د زړه حرکت کوي، ستا څو واره تنفس د خولې خیش، دا ستا هر تنفس د الله د لورې څخه، دا تاته نعمت دی. نو دومره بې شمېره نعمتو په صورت کې لا هم ته الله نه پیژنې، نو ته څنګه انسان یې؟ حیوان یې لا پیژنې؟ نو که ته صحیح حرکت پیژندل غواړې، نو اول خپل معبود وپیژنه. الله عز وجل درته فرمایي ففروا الى الله، په منډه او په ځغاسته په چابوکۍ سره خپل الله ته ولاړ سي. ولاړ سي الله وپیژنې، دا الله څه غواړي، د الله په طریقه باندې ولاړ سي. دا اول شی دی.
دوهمه خبره دا د لارې پیژندل دي. ته پر کومه لار باندې الله پیدا کړې، پر کومه لار باندې ځې چې بیا ستا حرکتونه ټوله صحیح سي. تاسو وګورئ په نړۍ کې څومره دینونه شتون لري، په زرهاو دینونه دي.
آیا دا ټوله دینونه پر حق باندې روان دي؟ آیا دا خلق چې روان دي دا ټوله پر صحیح لارو باندې روان دي؟
تا ته فکر الله درکړی دي، عقل او سنجس یې درکړی دي. د دې لپاره یې نه دی درکړی
چې ته په دې باندې فقط خوراک چشاک پوشاک خوب وکړه یا د نفس خوشحالي وکړه.
د دې لپاره یې درکړی دي چې ته په دې فکر سنجس باندې حقیقي لاره پیدا کړې. ګورئ الله عز وجل د خپل وروستي پیغمبر پر ژبه باندې تا ته لاره درښودلې ده.
که ته لاره پیدا کول غواړې، د آن حضرت صلی الله علیه وسلم سنت ټینګ ونیسه،
د آن حضرت صلی الله علیه وسلم ارشادات ټینګ ونیسه. همدغه د الله لاره ده، همدغه حقیقي لاره ده، همدغه لاره باندې ته الله پیدا کولی شي. پر همدغه لاره باندې ته صحیح حرکات پیدا کولی شي. لکه الله جل جلاله چې خپل پیغمبر ته فرمایي وایي ته وقت الأمت تداسوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دي أمت دعوت يا حرد سوك شغشتنكي تدي لاري وي أغت دعوة هم دا غزم على عرد زفر دا غل عرباندي والله عز وجل تخلق رابولم او پر یو بصیرت باندې زه او هر هغه څوک چې زما پیروي کوي پر دې لاره باندې ځو او پر دې لاره باندې خلک رابول.
بس دغه د الله قول دی، الله درښولې ده. دغه د علیه السلام لاره ټینګه کړه،
بس لاره دې وپېژندله. او درېیم شی چې ته د خپل حرکت د صحیح حرکت د معلومولو لپاره غوښتل غواړې، هغه د توشیه پیدا کول دي. الله درته داسې امر کوي وتزودوا فان خیر الزاد التقوا. وای تاسو چې کله د قیامت په سفر ځئ، کله چې تاسو د آخرت په سفر ځئ، د ځانه سره یوه ښه توښه یوسئ، او بهترینه توښه تقوا ده.
تقوا څه ته وایي؟ الله چې کوم شیان منع کړي دي د هغو څخه منع سه، الله چې د کوم شیانو امر درته کړی دي هغه وکړه، بس همدا تقوا ده.
او څلورم شی چې د صحیح حرکت د پیژندلو لپاره دی او د حق لارې د پیدا کولو لپاره دی، د الله د رضایت لپاره دی، هغه مجاهده په کلکه باندې لټون د الله د دین لپاره فکر کول، سنجس کول. په دنیا کې اقتصاد پوهان د اقتصاد د پرمختګ لپاره ناست دي، کلونه کلونه کار کوي، د یو ملک د پالیسی د جوړولو لپاره کلونه کلونه کار کوي، جدوجهد کوي، کوششونه کوي، تجربې کوي، مالونه مصرفوي. اے انسان ته هم راسه، جدوجهد وکړه، کوشش وکړه، پیسې مصرف کړه، وخت ضایع کړه، د الله د حق دین پلټنه وکړه، پرمختګ پکښې وکړه، صحیح په ځان کې عملي کړه، الله به نورې لارې هم در ته خلاصې کړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین.
هغه څوک چې د الله جل جلاله د دین لپاره د الله د لارې لپاره مجاهده کوي، کوشش کوي، زیار باسي، الله وایي هغه ته به موږ نورې لارې هم ور وښیو. او دا خلک نیکان دي، الله د نیکانو ملګری دي، الله د ملو ملګری دي که چې دغه کارونه ترسره کول.
او پنځم شی هغه په انسان کې عالی همت دی. عالی همت به په ځان کې راولي، په ځان کې به یو داسې جرأت او غیرت پیدا کوي چې وکولی شي چې دغه دین په کلکه باندې ونیسي. او که چیرې ستا په زړه کې شیطان وسوسې کم همتي کم جرأت یې در اچول او دا کارونه یې درته ګران ښکاره کول، بیا د دین لارې ستړي دي. خو که دې داسې وکړل چې دغه دین دې په کلکه ونیوي، همت دې په ځان کې پیدا کړي، پیل دې په وکړي، بیا خواته خوندونه دي، ګټې دي، فایدې دي، اول واری به شیطان لاره درته ګرانه معلومه کړي، ستړې به درته معلومه کړي. خو کله چې دي پلټنه پسې وکړل، هلته بیا خوندونه دي، ګټې دي، فایدې دي. د دې لپاره به ښه مثالونه د اصحابانو ژوند دي، د اصحابو مبارکو ژوندلیکونه که چیرې وکتل سي، د دوی مبارک ژوند په نظر کې ونیول سي، او د دې حرکتونه وکتل سي، مسلمان ورور ته چې د دې همت ووینې، بیا هغه خوندونه چې دې درکړي دي، هغه مقامونه مرتبې چې دې پیدا کړي دي، اوس هیڅوک نه لري. ستاسو پوښتنه کوم زما ورور، یو سړی د ریاستي جمهوري د ولایت مقام وزارت د ترلاسه کولو لپاره جد و جهد کی، کوشش کی، زحمت بس، استریا تیری، ولی د یو خوند پکښې محسوسوي. د هر صحابي ژوند او د هر صحابي د ژوند خوند په دنیا کې تر هر رئیس جمهور لوړ دی چې د الله په نیز لوړ شو، د حقیقت له مخې لوړ شو. ګټه یې تر رئیس جمهور لوړه زیاته پیدا کړل، همدا ګټه ده. که چیرې ته په ځان کې همت پیدا کړې، ستا مرتبه به همداسې لوړه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه مکرمه کې کلونه کلونه دعوت وکړي، نو یو مبارک صحابي مصعب بن عمیر او د ده سره یو ملګری اسعد بن زرار رضی الله عنهما دا یې مدینې منورې ته راواستول، او لومړی یې د مدینې منورې د ځینو کسانو سره بیعت وکړي. هغه ته بیعت صغرا ویل کېږي. د دغه وخته څخه د اسلام ځلا په خپرېدو شوه، او د اسلام د تاریخ په زرینو لیکو کې هم دغه ځای راځي. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه په مدینه منوره کې خلکو ته دعوت ورکاوه، خلک یې د حق دین ته رابلل. سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د اوس د قبیلې مشر و، هغه یو وخت د مصعب بن عمیر رضی الله عنه دعوت ته غوږ نیولی و. کله چې د مصعب بن عمیر رضی الله عنه دعوت واورېدی، په زړه کې یې تاثیر وروکړي. داسې تاثیر و چې دته په ده کې یو ډول اغیز پیدا شو، او یو ډول خوند پکښې پیدا شو. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ته وویل چې ای مصعبه، که چیرې زه د اسلام په دین کې داخلېدل وغواړم، نو زه ما ته څه کول پکار دي؟ مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورته وویل چې ای سعد بن معاذه، ته ولاړ سه، غسل وکړه، پاک کالي واغونده، دوه رکعته کلمه د شهادت ووایه، او بیا وروسته دوه رکعته نقل وکړه: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. د شهادت کلمه ووایه، بیا دوه رکعته نقل وکړه، نو بیا ته د اسلام په دین کې داخل شوې. سعد بن معاذ رضی الله عنه همداسې وکړل، ولاړې او داسې تازه غسل یې وکړي، پاک کالي یې واغوستل، د شهادت کلمې یې وویل، دوه رکعته لمونځ یې ادا کړي، او بیا یې توره په لاس کې ونیول چې د همدې دین د بقا او پرمختګ لپاره به هر څومره کوششونه زه کوم. او داسې هم وکړل، در آخر د اسلام د حفاظت او د ساتنې لپاره د خپلې مبارکې وینې توی کړلې او شهید شو. په هر صورت سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د دغه ځای څخه راروان شو، دی د اوس د قوم مشر و. د اوس په قوم کې بیا یوه خاصه پشه وه، یوه خاصه څانګه وه چې عبدالاشحل ورته ویل. دغه عبدالاشحل دا د ده کورنۍ وه. کله چې دی د هغې خوا څخه راروان و، د ده کورنۍ یو د بله سره ویل چې په الله قسم کو چې سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه سعد بن معاذ نه دی لکه زموږ څخه چې تللی و. اوس چې راروان دی، د ده کیفیت کړوړه او ډول بل رقم دی. دا بل ډول سوی دی سعد بن معاذ. کله چې سعد بن معاذ رضی الله عنه خپل قوم ته رالی او ورته ویې ویل چې ای د عبدالاشحل زامنو، تاسو زما خبرې ته څومره توجه کوی؟ دی ورته وویل چې ای ساده، ته زموږ مشر یې، ته زموږ مقتدا یې، لوی و کوچنی، نر و ښځه، په ټولو کې ستا خبره محترم ده او تر ټولو ته محترم یې. نو ده ورته وویل که چیرې ستاسو په خپله خبره کې رښتیا وایاست، نو هیڅکله به زه د هغه نارینه او ښځې سره خبرې ونه کړم تر څو چې د اسلام په دین کې داخل سوی نه وي. هیڅوک زما له دې قوم څخه زما نه دی پکار، نو زه ورسره محبت لرم چې د اسلام په دین کې داخل سوی نه وي. د ده د دغه خبرې په اورېدو سره د ده کورنۍ او د عبدالاشحل کورنۍ ټوله د اسلام په دین کې داخله شوه. دا همت دی، په دې وجه باندې همت دی. تاسو فکر وکړئ، زموږ په کلو په صحراو کې، په لیرې پرتو سیمو کې، قومي حسابونو کې یو سړی ناروا وکړي، قتل وکړي، دغه قاتل د دې کورنۍ د دې قاتل پردي پاکي پټوي ساتي، او د ده پر سر مقابله کوي د هغه مقابل کس سره. سبحان الله، څومره لوی ګناه ده. ای مسلمان ورور، که ته الله ته عقیده لرې، د علیه السلام پر هدایتو باندې روان یې،
که ستازوی ستاورور ستاوراره ستاکشر قتل وکی تاغ قاتل ظالم دی تر لاس ونیسا وره ولا هغا مظلوم تی پا لاس وار که چه مسلمان وروره تا مظلومیه ستاوینی توی سیوی دی ستاسرانا حق کسوی ده تاغ دیده کس
زهیت دی پانکو تنو چکه پوچه تاغ پرسر درواغ وای کچیر بندی سی پیسی شنجه کچیر آغا خلق د دا کس د وژلو لپاره اس مقابله یې کوي داسې جوړ شو لکه سعد بن معاذ چې خپله کورنۍ د اسلام پر سر پسې واخیستل او زه هېچا سره خبرو ته حاضر نه یم نه خبرې ورسره کوم دغسې همت درڅخه غواړې که دغه همت ونه لرې بیا نو دغه خپل خوبونه اوبو ته ووایه چې زه کلک مسلمان یم د جنت غوښتنه کوم د الله د رضایت غوښتنه کوم صحیح حرکت کول غواړم کمه دې چې ته صحیح حرکت کول غواړې خدا علیه السلام د الله په نارضایت قدمونه ایږدی داسې جوړ سه لکه سعد بن معاذ د هغه تقلید وکړه همدا ډول په یو بل حکایت کې راځي عمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه دا یو صحابي دی کله چې د بدر غزا قایمه شوه د بدر غزا د مسلمانانو لپاره په لومړیو کې ډېره ستړې وه ځکه مسلمانان ډېر لږ کسان وه یو څو تورې څو اسان ورسره وه څو اوښان ورسره وه د کپارو یو ډېر غټ لشکر د دوی د مقابلې لپاره راووتې د دوی د جنګ هیڅ اراده نه وه یو څو کسان وه او د کپارو لشکر دومره غټ و چې نه اوښان یې د سهار او د ماښام د خوراکې لپاره علالول دونه لوی پوج را روان د دومره لوی پوج لپاره مسلمانان یو څو کسان و د هغه سره تورې زغرې خودونه سلاوې نیزې سپرونه اوښان آسونه پوکولاده خوراکونه هر څه ورسره وه مسلمانان په دوه لاسه خو د الله جل جلاله نصرت د مسلمانانو سره و ځکه دا نصرت اصلا د الله جل جلاله په قدرت کې دي ځکه الله عز وجل فرمایي کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره ډېر ځله به یوه کوچنۍ ډله پر یو لوی جماعت باندې دا بری ترلاسه دا څه لیرې خبره نه ده نو په لومړیو کې د مسلمانانو لپاره ده ډېره ستړې وه کله چې جنګ شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر وکړي او ورته ویې فرمایل وسارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اے اصحابانو کوشش وکی سعی وکی د الله جل جلاله او د خپل رب جل جلاله مغفرت ترلاسه کی جنت ترلاسه کی په منډه او ځغاسته او چا وکی سره د الله مغفرت ته ورسي د خپل رب مغفرت ته ورسي جنت ته ورسي داسې جنت چې د هغه پسور لکه و اسمانه او مځکي او دا داسې جنت دی چې د متقانو لپاره برابر سوی دی د هغه کسانو لپاره برابر سوی دی چې د الله دپاره خپلې وینې تویې وي د الله د رضا لپاره ستړیاوې تېروي عمیر بن حمام انصاري رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله جنت دومره جنت لکه مځکه و اسمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره ورته وکړل ده ورته وویل وه وه څومره د خوشحالۍ خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا ولې وه وه ډېر ښه ډېر ښه دا لپسې ولې ووایه عمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه ورته وویل چې یا رسول الله دا جنت ما ته هم رسېږي په دې مې وه وه وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو ته هم جنتی یې نو د عمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه په لاس کې یو څو خرماوې وې کله چې ده خوړلې بیا یې فکر وکړي چې دغه خرماوې هم وخت نیسي چې زه دې جنت ته وصل کېږم دا وخت هم ډېر دی نو هغه خرماوې وغورځولې په جنګ یې شروع وکړله او د کفارو سره په مقابله شروع وکړه چې زه ژر دا جنت ته وصل شمه نو هغه و چې د څه وخت په تېرېدو سره شهید شو او د الله جل جلاله رضایت یې ترلاسه کړي او د جنت لوړ مقام ته او د شهادت لوړ مقام ته ورسېدي دغسې همت غواړي دا کس یو څو دانې خرماوې دغه وخت کې هم نه سوای زغملی چې دا وخت هم ورته ډېر ښکارېدي چې د الله نه رضایت رانیسي او د جنت څخه لېریوالی رانیسي دومره قدر فاصله یې هم د جنت څخه لېریوالی نه سوای خو هر صورت اخو لوړ لوړ همتونه وه ډېره به ګرانه وي چې په اوس وخت کې دومره همتونه خلق ولري لږ تر لږه د هغه پر قدم خو قدم کښېښودل شي نو الله جل جلاله دې زما ورونو دوستانو موږ او تاسو ته توفیق رانصیب کړي چې غلط او صحیح حرکتونه سره وپېژنو غلط حرکتونه پرېږدو صحیح حرکتونه عملي کړو نو د الله جل جلاله رضایت به مخبل کړي په دنیا کې به مو عزت او پرمختګ تر لاسه کړی د آخرت سفر چې ډېر استریاوې ناخوالې او زحمتونه او تکلیفونه د ځان سره لري دا اوس خو به مو ځانونه ژغورلي وي او په دې لوی سفر کې مو پراخ استراحت او پرمختګ ترلاسه کړی وي حاصل دا چې د دنیا او د آخرت د ستونزو څخه به خلاص شوي یو او د دنیا او آخرت ګټې به مو ترلاسه کړي. نو الله جل جلاله دې توفیق را نصیب کړي. وما توفیقي الا بالله وعليه توکلت والیه.